د سهار 8 بجې دی. السلام علیکم. د ازادي رادیو د خبرونې ته زه احمد تکل او زما تخنیکی همکار طاهر روحان ستاسو هرکلی کوو. د دې خبرونې په ډیره برخه کې قدرمن اوریدونکو د ازادي رادیو مجلې پروګرام خبريږي، خو له هغه مخکې په لنډه خبري برخه کې به د افغانستان د بهرنیو چارو سرپرست وزیر وایي په نړۍ کې هیڅوک د افغانستان د سولې د مذاکراتو د ناکامولو هڅه نه کوي. په دې اړه او پر نور موضوعاتو راپورونه لرو. له هر څه مخکې تاسو د خبرونو اوریدو ته رابولم. د هم د خبرونو سرټکی، د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځنګړی استازی زلمی خلیلزاد وای امریکا به د افغانستان په جګړو کې د پاموړ کموالی دروستلو لپاره فشار راوړي. د افغانستان د ملي مصالحې د عالي شورا رئیس نن د څلور ورځني سفر په مخه هند ته ځي او د قرغیزستان په پلازمینه بشکیک کې اعتراض کوونکي دولتي ودانیو ته ننوتلې دي. بشپړ خبرونه. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځنګړی استازی وایي په افغانستان کې تشدد خورا زیات شوی دی، خو زلمی خلیلزاد ټینګار کوي چې امریکا به د افغانستان په جګړو کې د پاموړ کموالی دروستلو لپاره فشار راوړي. زلمی خلیلزاد په قطر کې له ولسمشر اشرف غنی سره تر کتنې وروسته پر ټویټر حساب د پیغامونو په لړۍ کې لیکلی دی چې په جګړو کې د پاموړ کموالی د انسانانو ژوند خوندي کوي، اعتماد زیاتوي، د سولې لپاره ملاتړ پراخوي او له مرکچی پلاو سره مرسته کوي چې خبرو کې پرمختګ وکړي. خلیلزاد ویلي چې متحد ایالات د افغانانو په مالکیت او مشرۍ د سولې ملاتړ کوي او له نورو هیوادونو په تیره د افغانستان له ګاونډیانو هم غواړي چې همدا کار وکړي. ولسمشر اشرف غنی پرون کویت او له هغه ځایه قطر ته ولاړ او هلته یې د قطر له مشرانو خلیلزاد او د افغان دولت له مرکچی پلاوي سره ولیدل. تکل شوی د افغانستان د ملي مصالحې د عالي شورا رئیس عبدالله عبدالله نن د یو څلور ورځني سفر په مخه نوې ډیلی ته ولاړ شي. د دې سفر هدف د سولې لپاره د سیمه ییز اجماع په برخه کې د هند د ملاتړ جلبول بلل شوی دی. د ملي مصالحې د عالي شورا ویان فریدون خوځون تیر مخام نوې ډیلی ته د ښاغلي عبدالله سفر مهم وباله.
د هند رول چې د افغانستان یو له متحدینو څخه دی د سولې په برخه کې مهمه ده. د سیمې نورو هیوادونو ته به هم د ملي مصالحې ادارې شورا سفر کوي او د دې سفر موخه هم دا ده چې د هغوی حمایت د سولې له پروسې څخه او د سولې وروسته له سولهییز افغانستان سره د دغو هیوادونو مرسته او همکاري وشي.
ښاغلی عبدالله به د هند له صدر اعظم نریندر مودی او ځینو نورو جګپړو چارواکو سره وویني. تېره اونۍ ښاغلی عبدالله په درې ورځني سفر پاکستان ته سفر کړی و او هلته یې هم د افغانستان د سولې په اړه خبرې وکړې. ټاکل شوی چې د افغانستان د فوټبال د غوره لیګ د سیالیو په لړۍ کې نن د طوفان هریرود او سپین غر بازانو لوبډلې لوبه وکړي. نننۍ لوبه د سګنی لیګ نهمه لوبه ده چې د فوټبال فدراسیون یې کوربه دی. په پرونۍ لوبه کې سیمرغ البرز او د میوان اتلان یو یو مساوي شول. د افغانستان د فوټبال د غوره لیګ په سیالیو کې د هیواد له اتو زونونو څخه لوبډلې ګډون کوي. لازده رادیو خبرونه اوري. د قرغیزستان په پلازمینه بشکیک کې د پارلماني انتخاباتو د نتایجو پر وړاندې د پرونیو اعتراضونو په دوام اعتراض کوونکي دولتي ودانیو ته ننوتل او د ولسمشر سورنبای جینبیکوف دفتر او د ودانۍ نورې خونې ونیولې. له دې سره هغه له تاوتریخوالي ډک اعتراضونه هم پای ته ورسېدل چې د روانې اونۍ د پیل د پارلماني انتخاباتو د نتایجو پر وړاندې پیل شوي وو. په هغو تصویرونو کې چې نن پر ټولنیزو شبکو خپره شول ښکاري چې معترضان د دولتي ودانیو په منځ کې له یوې خونې بلې ته ننوځي او ځینې وسایل ویجاړوي. په دې اړه تفصیل د خپرونې په دوام کې راځي. د ارمنستان او آذربایجان ترمنځ په ناګورنه قرهباغ سیمه کې جګړه دوام لري. په داسې حال کې چې دواړه لوري پر لویو ښارونو توغندي وروي د ملکیانو د خوندیتوب په اړه اندېښنې زیاتې شوي. ارمني ټبره بلتون پالو پرون په دې سیمه کې د نښتو راپور ورکړ او ویل چې د دې سیمې پر مرکزی ښار ستپان کرت له څلور ورځو راهیسې د توپونو ډزې کېږي. د آذربایجان دفاع وزارت وویل ارمني ځواکونو په دوهمه ورځ هم د دې هیواد پر ګانکا ښار د توغندیو حملو ته دوام ورکړ. ارمنستان او آذربایجان دواړه پر یو بل تور لګوي چې ملکي وګړي په نښه کوي. دواړو خواوو د جګړې له پیل راهیسې د شپېتو ملکیانو په ګډون د 244 کسانو د وژل کېدو خبر ورکړی. سپینې مڼۍ هیله څرګنده کړې چې ولسمشر ډونالډ ټرمپ به نن له روغتون نه رخصت شي. ټرمپ په کورونا ویروس اخته شوی او په یو پوځي روغتون کې تر علاج لاندې دی. د ولسمشر د دفتر رئیس فاکس نیوز ټلویزیونی چینل ته وویل چې ډاکټران به نن په دې اړه پریکړه وکړي. د ناروغۍ د ټرمپ انتخاباتي کمپاین له بحران سره مخامخ کړی دی. له بلې خوا د سپینې مڼۍ مطبوعاتي مشرې کیلی مکینانی پرون پر ټویټر ولیکل چې دا هم په کووید 19 ناروغۍ اخته شوې. د رسنیو د راپورونو له مخې د سپینې مڼۍ یو شمیر کارکوونکي په کورونا ویروس اخته شوي دي. ټرمپ د جمعې په ورځ پر ټویټر په یو پیغام کې ولیکل چې دای او لومړی میرمن میلانیا په کووید 19 اخته شوي. او په پام کې ده چې د فزیک په برخه کې د نوبل د جایزې ګټونکی نن او د کیمیا په برخه کې د دې جایزې ګټونکی سبا چهارشنبه اعلان شي. د نوبل جایزې د ګټونکو معرفي د روان کال د اکتوبر تر 12 نیټې پورې دوام کوي. د ادبیاتو او سولې د نوبل د جایزې ګټونکي به هم د پنجشنبه او جمعې په ورځو اعلان شي. خبرونه مو له ازادۍ رادیو اوریدل. دا او نور خبرونه په تفصیل سره د ازادۍ رادیو پر ویب پاڼه کتلای شئ. ازادي رادیو .com او ازادي رادیو .org د ازادي رادیو د ویب پاڼې پته ده. لکه څنګه چې مخکې مو په خبرونو کې هم واوریدل، د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد ویلي چې په افغانستان کې تشدد خورا زیات شوی، خو زلمی خلیلزاد ټینګار کړی چې امریکا به د افغانستان په جګړو کې د پاموړ کموالي د راوستلو لپاره فشار راوړي. ښاغلی خلیلزاد دا څرګندونې لولسمشر اشرف غنی سره تر کتنې وروسته پر ټویټر لیکلی دی. په دې کتنه کې په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو عمومي قمندان جنرال سکاټ میلر هم حاضر و. د ازادۍ رادیو خبریال سمی مهدی همدا شیبه د قطر له پلازمینې دوهې نه د ټلیفون په مستقیمه اړیکه راسره دی. مهدي صاحب، د ښاغلي خلیلزاد د څرګندونو جزئیات او په مجموع کې د ولسمشر اشرف غنی سره د خلیلزاد، سکاټ میلر او قطري چارواکو او همداراز له افغان پلاوي سره د کتنو په اړه معلومات راکړئ.
مننه تکل صاحب. امر هم که شما گفتین آقای خلیلزاد تاکید کرده که باید سطح موجوده خشونت ها کاهش پیدا بکنه و سطح موجود قابل پذیرش نیست و به شکلی باید کاهش پیدا بکنه که منتج به آتش بس پایدار شوه، و همچنان گفته که در ملاقاتی که دیشب با رئیس جمهور اشرف غنی داشته که در اون ملاقات آقای سکاټ میلر فرمانده عمومی نیروهای ناتو در افغانستان هم حضور داشتن، ایالات متحده موقف خود برای حمایت از روند صلح افغانستان و برای رسیدن به راه حل سیاسی تاکید داشته. این ملاقات در هتل شراتون در دوحه پایتخت قطر ناوقت دیشب انجام شد.
بله، او مهدی صاحب، د افغان دولت لپلاوی سره د ښاغلی غنی د خبرو اترو جزئیات راوتلی دي؟
البته یک جلسه آف در ریکارد و دور از چشم رسانه ها میان هیئتی که از افغانستان به رهبری آقای اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان آمده بود با هیئت نمایندگان گفته و کننده دولت جمهوری اسلامی افغانستان در قطر ملاقات داشتند. جزئیات زیادی بیرون نشده، فقط گفته شده که رئیس جمهور به هیئت گفته که ما از شما حمایت میکنیم و در امور کار شما مداخله نمیکنیم، و همچنان بعض از مقام های دولت افغانستان گفتند که سفر رئیس جمهور به قطر به خاطر برانگیختن حمایت های بین المللی از پروسه صلح افغانستان است و با جزئیات مذاکرات کار ندارند. اما چون که شما میدانین مذاکرات صلح افغانستان از 3 هفته به این طرف جریان داره و در یک مرحله حساس قرار گرفته که دو طرف نمیتونن پیش بروند. ظاهرا از مدت به این طرف حداقل در 5 روز گذشته ملاقات رسمی رو در رو میان حیات های دو جانب صورت نگرفته، به این معنی است که به چیزی شبیه بنبست رسیده. بنان در این فرصت آمدن رئیس جمهور افغانستان و حیات بلند پایه همراهشان به قطر و ملاقات با امیر قطر، صدر اعظم قطر و دیگر مقام های بلند پایه قطر ممکن است به شکل برای حل از این بنبست بوده باشه.
دیر ازیاتا مننه. سمی مهدی په کابل کې د ازادي رادیو د دفتر مشر و چې قطر ته د ولس مشر اشرف غنی د سفر هلته د ښاغلي غنی د لیدنو کتنو او همدارس د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد د څرګندونو جزئیات راکول. پرون د افغانستان د بهرنیو چارو سرپرست وزیر حنیف اتمر وویل چې په نړۍ کې هیڅوک د افغانستان د سولې د مذاکراتو د ناکامولو هڅه نه کوي. ښاغلی اتمر همداراز وویل چې په دوحه کې د روانو مذاکراتو د بریا لپاره ټول عناصر شته. په دې اړه د ملالۍ بشیر راپور واورئ.
افغان چارواکي د دوه مذاکراتو ته خوشبین دي او تمه لري دا مذاکرات مثبته نتیجه ورکړي. د لا زیات ملاتړ د جلب په خاطر افغان ولسمشر او یو شمېر لوړ پوړي چارواکي د دوشنبه په ورځ قطر ته ولاړل. د افغانستان د جمهوري ریاست ویاند صدیق صدیقي ازادي راډیو ته وویل چې ښاغلي غني پرون ماښام د تلې په 14 نیټه د قطر له صدر اعظم شیخ خالد بن خلیفه بن عبدالعزیز آل ثانی او افغانستان د سولې لپاره د امریکا له ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد سره ولیدل.
په دې کتنه کې د قطر او افغانستان د اړیکو پر پراختیا خبرې وشوې. دوهې ته د ولسمشر د سفر له اهدافو یو هم دا دی. د دې ترڅنګ ولسمشر د امریکا له ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد سره هم وکتل او په دې غونډه کې د امریکایي ځواکونو عمومي قومندان جنرال میلر هم ګډون درلود.
د قطر صدر اعظم له ولسمشر غنی سره په دې غونډه کې وویل چې هیواد یې په افغانستان کې تلپاتې سوله او ثبات، امنیت او پرمختګ غواړي. ټاکل شوی د ښاغلي غنی نن د تلې په 15 نیټه د قطر له امیر او یو شمېر نورو لوړ پوړو چارواکو سره وویني. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت سرپرست محمد حنیف اتمر چې له ولسمشر سره په دې سفر کې یو ځای وو، د دوشنبه په ورځ وویل دولت د سولې په پروسه کې کورنۍ او بهرنۍ ملاتړ لري.
په نړۍ کې هیڅوک د دې مذاکراتو د ناکامولو هڅې نه کوي او ټول هڅې کوي چې مذاکرات بریالي شي. اوس مهال ټول عناصر چې مذاکرات بریالي کړي شته.
د دولت او طالبانو ترمنځ د مرکچی پلاوی غړي وایي چې د ولسمشر او طالبانو د استادو ترمنځ لیدنه په پلان کې نه ده شامله. د مرکچی پلاوی غړي فوزیه کوفي د دوشنبه په ماښام ازادي رادیو ته وویل د قطر له چارواکو سره د ولسمشر غنی خبرې به د مذاکراتو پر بهیر اغیز وکړي. دیول
پر رئیس جمهور بشار د سطح دو کشور است.
د ولسمشر سفر د دوه هیوادونو پر کچه دی، خو یقینا چې د مذاکراتو پر سرعت بی اغیزه هم نه دی. دا هم در کوي چې زموږ خلک لوړې تمې لري، خو باید حوصله هم ولري. میرمن کوفی زیاته کړه چې اوس مهال د دواړو لوریو مرکچی پلاوی له یو بل سره ویني، خو د دې په وینا د اختلاف موارد تر اوسه شته. دې د دغو اختلافاتو په اړه جزئیات ورنکړل، خو هیله یې څرګنده کړه چې دا موارد به ډیر ژر حل شي.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي راډیو.
قدر من اوریدونکو، شیبه وروسته د ازادي راډیوي مجلې اونیس پروګرام خبريږي، خو له هغه مخکې یو مهم نړیواله مسأله لرو. د قرغزستان په پلازمینه بشکیک کې اعتراض کوونکي تیره شپه دولتي ودانیو ته ننوتل او د ولسمشر سورنبای جینبیکوف دفتر او د ودانۍ نورې خونې ونیولې. له دې سره هغه له تاوتریخوالي ډک اعتراضونه پای ته ورسېدل چې د روانې اونۍ د پیل د پارلماني انتخاباتو د نتایجو پر وړاندې پیل شوي وو. په هغو تصویرونو کې چې نن پر ټولنیزو شبکو خپره شول ښکاري چې معترضان د دولتي ودانیو په منځ کې له یوې خونې بلې ته ننوځي او ځینې وسایل ویجاړوي. په یوه خونه کې د جنبیکوف تصویر له دیواله لرې کیږي او یو تن ماتوي. اعتراض کوونکي همداراز د ملي امنیت د دولتي کمیټې ودانۍ ته ننوتل او له هیڅ راز مقاومت سره مخامخ نه شول. د ازادۍ راډیو د قرغیزي څانګې د خبریال د راپور له مخې د ځانګړو قطو افسرانو معترضانو ته ویلي چې دوی له خلکو سره دي. یوه بله ډله چې د معترضانو مشران هم پکې شامل و ملي راډیو ټلویزیون ته ولاړل څو خلکو ته وینا وکړي. د ازادۍ راډیو د قرغیزي څانګې د راپور له مخې دا هم تایید شوی چې پخوانی ولسمشر الماز بیگ اتومبایف له بنده خوشي شوی دی. نوموړی د فساد په تور په جون میاشت کې په یولس کال او دوه میاشتې بند محکوم شوی و. څرګنده نه ده چې ولسمشر جنبیکوف به چیرته وي، خو AKI خبری آژانس د ولسمشر د ویاندې تولګونای استمالیووا له قول راپور ورکړی چې نوموړی په بشکیک کې دی. ویاندې زیاته کړی چې جنبیکوف د شپې تر دوو بجو پورې کار ته دوام ورکړ او له ټولو سیاسي ځواکونو سره خبرې وکړې. آژانس د نوموړی له قوله زیاتوي چې وایي د ولسمشر د اعتراضونو چې ولسمشر د اعتراضونو د مشرانو پر احتیاط حساب کوي. معترضان دولتي ودانیو ته له ننوتو مخکې د بشکیک په الاتو چوک کې راټول شول. په دې اعتراضونو کې د لسو ګوندونو فعالانو او پلویانو ګډون کړی و. خو د ازادۍ راډیو د قرغیزي څانګې د راپور له مخې وروسته امنیتي ځواکونو د مظاهرچیانو د خورولو لپاره له ربړي ګولیو او اوښکې وهونکي ګاز څخه کار واخیست. له دې مظاهرو سره په یو وخت کې د قرغیزستان د شمالي ښار تلاس او د مرکزي ښار نارین په ګډون په ځینو نورو ښارونو کې هم د مظاهرو راپورونه ورکړل شول.
آزادي رادیوي مجله. د هنر، فرهنګ او ادب انځور.
د ازادي رادیوي مجلې درنو اوریدونکو سلامونه او خیچاري. زه محبوب شاه محبوب يم او تاسو ته نننۍ رادیوي مجله وړاندې کوم. د رادیوي مجلې نننۍ غنه کې مو د فرهنګي خبرونو سربېره یو شمېر هنري او فرهنګي مسایل راخېستي. په پیل کې له طاهر ځلان سره د عدم تشدد په تناظر کې د پښتو ژبې او ادب پرمختګ څېړو.
د ملت پالنې شاعري یا ادبیات هلته رامنځته شول. په پښتو ادبیاتو کې ډیر زیات بدلونونه راغلل. نوي
په هنر جاج کې له میر احمد یاد سره د ژباړې په هنر خبرې کوو.
اوس چې موږ د اقتصاد ژبه راوړو او پښتو کوو، نو موږ ته بند اقتصاد د مسلکي اصطلاحاتو د کمی سره مخ کیږو، موږ د انجینرۍ د کمی سره مخ کیږو.
په فنکار برخه کې به د الماس خانم ژوند او فن ته تم شو.
عام وړۍ د کم چې موږ کورونو کې استعمالوو، اکثر کې د زنانه بنینونه او کالی ګنډي.
په زرپانه کې به د خوګو ماشومانو لپاره د کتابونو یو لنډ کیسه واورو.
مورې، زه ډیر وږی شوم، ته ډوډۍ زر تیار کړه. موري ورته وویل.
او په پای کې به د استاد هدایت الله ژوند تم شو.
او هغه پیغله ترې د سندرو ویلو غوښتنه وکړه او هماغه و چې د خپل مینې لپاره یې په سندرو ویلو پایل وکړ.
آزادي رادیو ته غوښنیسي او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړی.
د مجلې په پیل کې به مریم توخی ته غوښ شو چې د تیر اونۍ فرهنګي خبرونه راوړوي.
تیر اونۍ د سپتمبر په 28مه اطلاعاتو ته د لاسرسي نړیواله ورځ د یو شمېر خبریالانو او چارواکو له لوري ونمانځل شوه. د افغانستان اطلاعاتو ته د لاسرسي کمیسون رئیس عین الدین بهادوري په ولسمشری ماڼۍ کې په یاد مناسبت جوړه شوې غونډې ته وویل چې که څه هم اطلاعاتو ته د لاسرسي په برخه کې ګڼې ستونزې لا هم شته، خو وایي اطلاعاتو ته د لاسرسي په برخه کې مهم کارونه هم شوي دي. نوموړی زیاتوي چې د تیر په پرتله د حکومت ویاندویانو لخوا د اطلاعاتو ورکړه پیاوړې او یاده برخه کې شکایتونه کم شوي دي. په یاده غونډه کې د چارو د ادارې لوی رئیس ډاکټر فضل محمود فضلی رسنوی ته ډاډ ورکړ چې د چارو اداره به د اطلاعاتو ته د لاسرسي په برخه کې له ټولو رسنیو سره همکاري کوي. نوموړي ستونزو ته په اشاره زیاته کړه چې په دغه برخه کې لا هم خنډونه شته، خو دوی کوښښ کوي چې خنډونه له منځه یوسي او د اطلاعاتو په برخه کې لا اسانتیاوې راولي. تیر اونۍ په کابل کې د کورنیو چارو د پخوانی وزیر مشتبه پتنګ د نوي کتاب مقدمه بر تدوین ستراتیژي با تاکید بر منافع ملي افغانستان مخکتنه وشوه. دا دغه کتاب د مخکتنې په غونډه کې د یاد څېړنیز اثر لیکوال وویل چې په دغه کتاب کې د بې ثباتۍ اصلي عوامل د ټولنې په پرمختګ کې د ستراتیژۍ ارزښت، د ستراتیژۍ نشتوالی او په افغانستان کې د ستراتیژیو ناخوالو بیان شوی دی. په دې غونډه کې د اطلاعاتو فرهنګ وزارت نومان وزیر او سرپرست محمد طاهر زهیر وویل چې د ستراتیژۍ نشتوالی په افغانستان کې یوه ستره ستونزه ده او د دغه کتاب خپرېدل کولی شي د سترو ملي او فرهنګي ستراتیژیو په رامنځته کولو کې ارزښتناک رول ولري. د زهیر د څرګندونو له مخې په افغانستان کې سیاسي او پوځي فضا د توطیې پر تیوري بنا شوې ده او دغه شان ستراتیژۍ کولی شي چې د دغه شان توطیو پر ځپلو کې مرسته وکړي. هغه زیاته کړه چې د ټولنې پرمختیا په فرهنګي پرمختګ کې ځانګړې ونډه لري او د دغه کتاب خپرېدل کولی شي د فرهنګ په پیاوړتیا او د لوستلو په رواجولو کې مرسته وکړي. د اطلاعاتو فرهنګ وزارت سرپرست وویل چې ستراتیژۍ د دښمن په پیژندلو کې زیاته مرسته کوي. د اطلاعاتو فرهنګ پخوانی وزیر سید مخدوم رحیم بیا په خپلو خبرو کې وویل چې دولتونه د ستراتیژۍ لرلو او د ستراتیژۍ ارزښت ته اړتیا لري. د هغه په باور د دولت په ستراتیژۍ کې اړتیا ده چې د تروریزم پر ضد فرهنګي مبارزه په پام کې ونیول شي. د مقدمه بر تدوین ستراتیژي با تاکید بر منافع ملي افغانستان کتاب درې فصلونه او درې سوه ولس مخونه لري چې مرکز مطالعات ثبات پایدار خپور کړی دی. ولسی سندرغاړي میر مفتون ته د افغانستان د اطلاعاتو فرهنګ وزارت له لورې د استادې لقب ورکړ شو. د اطلاعاتو فرهنګ وزارت سرپرست د یوې غونډې په ترڅ کې استاد میر مفتون وستایه او زیاته کړه چې د ولسی هنر په برخه کې د استاد میر مفتون هڅې د نه هېرېدلو دي. زهیر زیاته کړه چې دوی په پلان کې لري چې یو شمېر نور نمرکو سندرغاړو او هنرمندانو د هڅونې په پار دا ډول مجالس برابر کړي. استاد میر مفتون د بدخشي سیمه ییزې موسیقۍ هغه وتلی هنرمند دی چې د افغانستان دننه او بیرون ګڼ مینهوال لري.
آزادي رادیوي مجله د هنر، فرهنګ او ادب انځور.
د اکتوبر دویمه د عدم تشدد یا نه تاوتریخوالی نړیواله ورځ ده. د اکتوبر دویمه ځکه د نه تاوتریخوالی ورځ نومول شوی چې په دې نیټه مهاتما ګاندی زیږیدلی و. ګاندی په هند کې د عدم تشدد سرلاری ګڼل کېده او له انګریزي ښکېلاکه یې هند د عدم تشدد د مفکورې پر بنسټ خلاص کړ. د عدم تشدد لار د ټولنیز او سیاسي بدلون لپاره په سولیز او مدني فعالیت باور لري او د خپلو موخو د ترلاسه کولو لپاره له هیڅ ډول زور او ځواک څخه کار نه اخلي. پر ځای د خبرو اترو او ډیالوګ لاره د قناعت ورکونې او قناعت کولو بهیر مخه توړي. مباحثه یې تر ټولو زورور وسیله ده، خو هغه بدلون چې د نه تاوتریخوالي د خوځښتونو پر مټ رامنځته کیږي بیا خورا ډیر پیاوړی او د ټولنې ټولو وګړو ته د منلو وړ او پایدار وي. له ګاندی سره هممهاله په پښتونخوا کې د عدم تشدد د لارې د خدایي خدمتګارانو یو ځانګړی تحریک رامنځته شو. د دغه تحریک مشري خان عبدالغفار خان چې په باچا خان مشهور کوله. دا چې د خدایي خدمتګارو تحریک د پښتو ژبې د غنامندۍ او د ادبیاتو په پرمختګ کې څومره رول لوبولی دا او دې ته ورته پښتنې مولا لیکوال او کرکتونکي طاهر زلان سره شریکی کړي. په پیل کې متری پښتلی چې د خدایي خدمتګارو تحریک پښتو ته څه ورکړل.
د خدایي خدمتګارو یا له هغه وړاندې چې کوم د باچا خان په مشرۍ باندې تحریک او یا هم ورسته په یو لړ سیاسي پروسه باندې بدل شو، په حقیقت کې دغه خوځښتونو او تحریکونو پښتو ژبې ته ډیر څه ورکړل او په څنګ کې پښتو ژبې هم دغه تحریکونو پور تکړل. یعنی دغه د سیاسي مبارزه او اجتماعي مبارزه او د فرهنګي مبارزه یو 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 ګډولا یا یو امتزاج رامنځته شو او د دې سبب شو چې هم موږ په ټولنیزه برخه کې د بدلونونو شاهدان یو، هم په سیاسي برخه کې او هم په فرهنګي برخه کې، او دغه درې واړو برخو په یو بل باندې اغیز درلود، د یو بل تقویه کړي او یو بل تیوا دا ور کړی دا د خدای خدمتګارو په وخت کې تاسو وګورئ په پښتونخوا کې رسم مجله شروع شولې نشرې شروع شوې کتابونو چاپ کېدلو پروسه ګړندې شوله ډیر زیات د مقاومت شاعری الته پیل شوله د ملت پالنې شاعری الته یا ادبیات الته رامنځته شول په پښتو ادبیاتو کې ډیر زیات بدلونونه راغلل نوی نوی اصناف را داخل شول دی په شکل د اشکالو د دغه خدای خدمتګارو د خوځښت سره اړیکه درلودله بیا هم دغه فرهنګي نوښتونه او ابتکارونه وو چې د خدای خدمتګارو په مبارزه باندې اغیز وکړ هغې ته رونق ورکړه هغې ته وده ورکړله هغې تر خلکو ورسوله او په خلکو کې د عدم تشدد نظریه خوره کړله تاسو وګورئ د هغې مبارزې نتیجه وه چې تر بل هر ځای په دغه جغرافیا کې او بالخصوص په هغه ساحو کې چې پښتو ویل کېږي او یا دغسې د پښتنو خوځښتونه هلته موجود وو د عدم تشدد یا د سولیز ژوند هیله او غږ ډیر زیات بارز دی.
همدلته غواړم پوښتنه وکړم د خدای خدمتګارانو تحریک چې کله په هغه لومړنیو کې راپیل شو رنګ سیاسي و کنه تر ډیره پوری فرهنګي او ادبي و
په لومړی ځل چې دا خوځښت پیلیده د ټولنیزو په ډیرو برخو کې په خپل خان غفار خان دی با ته الته به سهار سلام مثلا د لار د جرو کولو مسله یا مثلا د تعلیمي د مکتبونو جوړول د خزو د حقونو مسله خزو ته په کارونو کی د وانډ ور کولو مسله د مکتبونو د جوړښت مسله یا په خپل مثلا په داسې ساحو کې مکتبونه تتګ چې هغه التخلق تشویق شي د ته چې خپل بچي مکتبونو ته ولې خوانځي ته ولګي دا هغه څو چې دغه تحریک او دغه خوځښت اساسات جوړ کړ ولې یو شمیر غوښتنې سیاسي هم پدې کې وي بیا د کله چې د خدای خدمتګارو په نوم شو اجتماعي رنگ نور هم زیات شو او بیا د وخت په تیریدو سره سیاسي رنگ هم خپل کچ هغه کې د پښتنو د یووالي مسله وا په هغه کې د پښتنو د حقوقو مسله وا د خپلواکۍ مسله وا او د هغه چې مادن او چې په دغه جغرافي کې موجودو د هغه باندې د واک مسله وا چې دا بیا غ سیاسي رنگ زیات شو ولی په دې درې واړو مرحلو کې چې د باچا خان په مشرۍ او بیا د هغه د پیروانو په مشرۍ باندې تر سره کېدله یو شی چې د درې واړو مرحلو سره هم مهاله هم څنګه او ډیر خراغله هغه فرهنګي ارخه دی یا ادبيات دي چې د درې واړو هم کم وخت اجتماعي و دغه تحریک هم په لومړی مرحله کې بیا هم چې کله د خدای خدمتګارو په نوم په رسمي شهرت پیدا کوي په دې مرحله کې او مې بیروسته چې کله سیاسي رنګ په غالي شو په دې مرحله کې ادبیاتو د دې درې واړو مرحلو او د دې درې واړو پړاوونو مرسته کړې ده او دوی ته وده ورکړې ده په ادبیاتو به موږ اغیز کړي خو ولې ادبیاتو د بستر جوړ کړي دوی د پیغام در رسونې لپاره
د ادبیاتو محتوا ته زموږ د شاعرۍ محتوا ته څومره تغییر ورک
زمونګه د شاعری محتوا ته تر ټولو اساسي کڅه هم دا پخامو مثلا د خوشحال بابا په زمانہ کې د رحمان بابا په زمانہ کې د روحانيانو په زمانہ کې یعنی یو شعور د بیداری وو د ویختیا یو شعور وو الته د انساني حقوقو خبرې اغوي په دې شاعری کې کړي وي الته د قومي شعور د رويخولو د پاره هغوي کار کړي وو ولی د خدای خدمتګارو چې د یو تحریک په شکل کې منظمه دغه مبارزه پیل کړله او د افرادو په ډله دغه مبارزه بدله شوله د بیا محتوا کې زیات تغییر راوسته او هغه اساس چې زمونږ په کلاسیک دوره کې خودل شوی وو هغه دلته لا وغړېد دغه دوره وا یا دغه خوځښتونه چې دی د غنی خان په څیر شاعران پیدا کړل د همدغه مبارزه اغیز وی چې د حمزه بابا په څیر شاعران پیدا کړل، د ولی محمد طوفان په څیر شاعران پیدا کړل، د اکبر اکبر پونم په څیر شاعران پیدا کړل، د کلندر مومن په څیر باندې کیس لیکوال او ادیبان پیدا کړل، د همیش خلیل په څیر، د کاکا جی سنوبار، یعنی په لویا کې ډیر لوی لوی نمونه دغه خوځښت او تحریک په خواو شا کې را پیدا شول چې هغه په پښتونخوا کې ادبیاتو ته د پام وړ کار وکا، او هم په محتوایی برخه کې بدلونونه راغلل، حتی د محتوا ترڅنګ په فرمونو کې هم بدلونونه راغلل، نه بلکې نوښتونه پکې وشول.
د دغه تحریک تاثیر یو خو په پښتونخوا، لدور علاوه د ډیورنډ له پولې دی خواڅو دلته په ادبیاتو هنر کې تغییر راوسته.
د دغه خوځښت یو ګټه دا وشوله چې د دغه پاشل شوی قوم ترمنځ اړیکې جوړې شوې. باچا خان چې هغه به د پښتونخوا نه را روان شو، د افغانستان ګډ ګډ ته به ځان رسو، بغلان ته لاړ، کندوز ته لاړ، شمالي ولایتونو ته لاړ، مشرقي شرقي ولایتونو ته لاړ، هلته په قبایلي کمی قبایلي سیمې چې وي هلته یې سفرونه وکړل، هغې سره به ملګري وو، د پیغامونه انتقال کړل. دغه د د د راشي درشي د لړۍ پیلېدل د دې سبب شول چې د ادب په ادبیاتو کې رامنځته شوي نوښتونه له یو ځای بل ځای انتقال شي. چې په پښتونخوا کې کوم تغییرات په ادبیاتو کې راتلل، کوم پرمختګونه رامنځته کېدل، هغه دلته راتلل، دلته کابل په افغانستان کې چې کوم پرمختګونه او نوښتونه رامنځته کېدل هغه هلته تلل. همداسې مثلا په رسنیزه برخه کې دغه د دې سبب شول چې په دواړو لورو ته یو تحرک رامنځته شي. په هغه دوره کې چې خدای خدمتگار فعالیت کوي سمه ده، دلته په افغانستان کې هم د مشروطیت دوره ده، د روښنايي دوره ده، دلته هم مطبوعات پیلېږي، دلته هم ادبیاتو ته کار کیږي. ولی دغه تګ را تګ دا ګټه وکړه چې لار بری د یو بل کارونو خبر کړل، له نوښتونو خبر کړل، او له تجربې سره شریک شوي. مثلا د لنډې کیسې په برخه کې راحت زخیلی لنډه کیسه ولیکله، هغه دلته راغله، دلته ډیرو لیکوالانو ادبی ټوټې یا هم مثلا د منصور شعر په برخه کې یا د آزاد شعر په برخه کې تجربه وکړي، هلته انتقال شولې. دغه تګ را تګ د تجربو د انتقال لپاره ډیر مؤثر ثابت شو، او دی حتما په ژبه باندې اغیز وکړ.
ورسې پښتن په توګه د خدای خدمتګارانو ونډه په تعلیمي نصاب کې څنګه څه وه؟
تعلیمی نصاب خو غوی یو غوښتنه هم دا و چې باید نصاب بالخصوص په پښتونخوا کې د دوی په خپل ژبه باندې شي. تر ډیره مبارزه دې ته وکړل، خپل باچا خان د دې لپاره په مکتبونو خوانځي جوړ کړل په بیلابیلو، دغه کې وس هم د باچا خان مرکز لوري هغه خوانځي رهبری کیږي او لا هم روان دي. ولې تر اوسه پورې دوی په بشپړه توګه په دې نه دي توانې چې دغه نصاب د دوی په ژبه شي؟ خو د نورو سیمو نصاب دی، هغه راغلی دی په نورو ژبو. په ابتدایي صنفونو کې که څه هم هلته ژبه پښتو شته، ولی هغه څه نه ده چې باید د یوې خپلې ژبې زده کړیالان یا شاګردان هغې باندې درس وایي. د ونډې په برخه کې یعنی دوی ډیر کار کولی شو، ځکه دوی سره ډیر عالمان خلکو، دوی سره ډیر په اجتماعي مسایلو پوه خلکو، د پښتنو په هغه روان او افکارو باندې او په ذهنیت باندې بلد خلکو پکې. که چیرې دوی ته واقعا دغه زمینه مسایده شوې وای چې دوی د خپلو خلکو دپاره خپل نصاب جوړ کړي، زه باور لرم یو له بهترینو حسابونو نه به د تعلیم او زده کړو په برخه کې.
ډیره مننه کوم کول. ژبه هم خو وینا کاندي چې وینا د خاون په لاس کې زرو درهمونه، ژبه ور ورلورزی وینا یاوري د درهم خاوندان تل وی په ویاړونه. دا پښتو ژبه تل عربي ژبه څخه د لومړنی لاستراغلی ژباړل شوی شعر بیتونه دي. د پټي خزانه په حواله په پښتو ژبه کې د ژباړې لومړنی څرکونه په 3 هجری پیړۍ کې کاری، ابو هاشم زید السروانی هغه پښتون لیکوال او ژباړونو چې د خپل استاد ابن الخلاد زینی شیرونه پښتو ژبې ته راوژباړل. د دې وروسته د زرغونی کاکړ منظوم شعر او زینی نوري منظوم ژباړې د لومړنۍ ژباړو بیلګی بللی شو. پښتو ته ژباړې د یو هیر شوي لومړیتوب په توګه په دې وروستیو کې د پام وړ پرمختګ وکړ. د یویشتمې پیړۍ له پیل را په دې خوا پښتو ژبې ته د ژباړې بهیر چټک شو او ګڼو ژباړونکو په انفرادي او جمعي توګه ژباړې وکړې. میر احمد یاد یو له هغو ژباړونکو دی چې شاوخوا 50 عنوانه کتابونه یې پښتو ته راژباړلې دي. د هنر جاج په نننۍ برخه کې له نوموړي سره په پښتو ژبه کې د ژباړې د هنر جاج اخلو.
هنر جاج.
ډیر مننه یاسب چې خپل قیمتي وخت مو ترا ک او پښتنو کوم چې تاسو خو د ژباړې برخه کې ډیر کار کړی نه مخته او د په عملی ژباړې کې ډیر زیات کار کړی. ارتیا څه ده چې موږ تاسو ژباړه کوو؟
لته سم مننه. اصلا دغه د ارتیا پاړه د مشهور مورخ ډاکټر مبارک علي او قول راوړم هغه یو کتاب کې لیکي چې هغه په دې باندې خبره کوي، د خپلې ژبې پاړه خبره کوي، د اردو پاړه. خدای چې زمونږ سیمې سره نږدې دي نو د ژبو حالتونه هم تقریبا یو رقم دي. هغه وایي چې زما یو ملګری هغه به ما ته ویل که چېرته موږ 70 کاله مخکې نه هغه وخت چې پاکستان جوړېده، بلکې دا هغه نه 100 کاله مخکې که موږ دا کوشش کړی وای چې موږ اردو علمي ژبه کو نو موږ پکې کامیابېدای شو. له بده مرغه اوس پکې نه کامیابېږو ځکه چې حالت رانه وخت رانه ډېر زیات تیر شوی. په پښتو کې نن زما دا نظر دی که موږ اوس دا کوشش کوو چې موږ پښتو علمي ژبه کو نو زه فکر نه کوم چې وکړی شو پکې کامیاب شو. د هغې وجه دا ده چې علم موږ نه ډېر زیات مخکې روان دی، د علم سره موږ پیړۍ پیړۍ واټن لرو، نو بیا دغه واټن نه ختمول لپاره بلاخره یو لاره په کار ده. زه فکر کوم د ټولو نه لنډه او اسانه او ارزانه لاره او ښه لاره هغه ته د ژباړې ده چې موږ هغه علم راولو وی ژباړو ځان ته راوړو. دا چې موږ ریسرچونه کوو په دې باندې به ډېر زیات وخت لګېږي. نو زه فکر کوم یو خبره دا ده. دویمه دا ده چې ځینې کتابونه داسې دي چې هغه نړیوال حیثیت لري، هغه په ټولو ټولنو کې یعنی اویا اتیا ژبو ته نوي ژبو ته داسې بېلابېلو ژبو ته ترجمه شوي، نو هغه نړیوال حیثیت لري. نو د نړیوال کلي کې د ژوند لپاره په کار ده چې هغه آثار چې هغه په نورو ژبو باندې خلق لولي هغه منګه هم را واخلو او منګه هم پی پوه شو. نو دغه دوه ضرورتونه ما د پر ډیر زیات
یا چې تا خو ډیر کتابونه وژ باړل تقریبا شاوخوا 30 عنوان کتابونه تاسو باړل دي. زموږ مشکل د ژباړې سره خامخا به له ډېرو مشکلاتو ستونزو سره مخ شوي. نور کتابونه به مدي لوستي کومې ستونزې دي چې زموږ ژبه ورسره اصلا مخ ده چې کله ته ژباړه کې او هغه ستونزې زموږ د ژبې وي؟
د ژبې ستونزه استاذ دا ده چې اصلا دغه د اصطلاحاتو کمی د ټول نه لویه ستونزه ده زموږ لپاره، ځکه موږ په پښتو کې چې موږ تخلیقي کار کړی دی یا مو په تاریخ کې کړی دی او یا مو مثلا په ادب کې کړی دی او که دینه خوتلی په اسلامیت کې موږ کار کړی دی، دینه نه یو وتی. اوس چې موږ د اقتصاد ژبه راوړو او پښتو کوو نو موږ ته بند اقتصاد د مسلکي اصطلاحاتو د کمی سره مخ کیږو، موږ د انجینرۍ د کمی سره مخ کیږو. نو ټول یو ډیره لویه مشکل چې زور سره بار بار مخ شوی مغه د علمي اصطلاحاتو دغه کمی ده. په دې خاطر زه کوشش کوم چې مفاهیم راوژباړم د اصطلاحاتو په ځای باندې. دا یو لنډ ډلار ده کېدای شي چې موږ نرسته نسلونه دې ته به اصطلاحات جوړ کړي. نو دا یو لوی غلطي ده. دغه نور ټولې غلطۍ دي د دغه یوې نیمګړتۍ زیږند دي. هغې مثلا یو کس ناست دی هغه مثلا اقتصاد پوه دی، بیا هغه د ژبپو کار کې لګې د اصطلاحات جوړې، حال دا چې دا د هغوی کار نه دی، دا باید ژبپوهان جوړ کړي. نو هغه داسې اصطلاحات جوړوي چې بیا پې د ده نه بیا غیر هېڅ څوک نه پوهېږي، نو دغه ژباړه ګونګه شوله ورسره. یا مثلا یو کس دی چې هغه غلط اصطلاحات راخلي ور اچوي او هغه ژبه غلطي. یو کس بل دی چې مثلا هغه کمه ژبه چې ژباړي د هغې اصطلاحات راخلي، د هغې اغېز په کېږي. نو یو لویه ستونزه چې زه یمه چې هغه دا ده چې اصطلاحات نه شي، دغه ټول نور ستونزې چې دي همدغه ستونزې د اصطلاحاتو دغه د ژبې ستونزه ده. د ژباړونکو بیا ستونزه دا ده چې په بله ژبه ډېر ښه پوهېږي، په خپله ژبه نه پوهېږي. دا ډېره زیاته لویه ستونزه ده. مثلا زه ډېر داسې ملګري پېژنم ډېره ښه انګلیسي باندې پوهېږي، په ډېره ښه فارسي پوهېږي، ډېره ښه اردو پوهېږي، خو بیا چې ژباړه چې وګوري بیا ته دا احساسوي چې په خپله ژبه باندې نه پوهېږي. نو زه اکثره دا وایم مجلسونو کې چې ژباړه چې ده لیکوالي ده، نو د دې لپاره چې ښه ژباړوکو باید ښه لیکوال یو. او لبد امر غزم ډیر ژباړون کې چې دی هغه دغه نه دی لیکوالان نه دی کوم چې لیکوال او ژباړون کې دغه ماشاالله ډیر خسته ژباړه کوي.
او یو مسله دا ده چې زینې د ژباړې کتابونه سړی لولي چې هغه ژباړل شي سړی ډیر تنګي ورته پړي سختې سراغ لولي. زه خپل یو شمېر کتابونه چې کله لولم مې یو ډول بوج شي روان دي، بینو مجبور یم چې پرېږدم. دا ولي څه ستونزې چې دا شان کې
دا خو نه یوازې په ژباړه کې، په ټولو کتابونو کې دا مشکل شته. او دا مسله غما مخکل د لیکوالۍ مسله ده. ځینې لیکوال ژباړون کې دا کمال لري چې دا غوي ژبه ډیره خوندور وي، یعنی هغه ژبه اسانه کوي. لوی کمال دا کوي هغه ژبه اسانه کوي، خیسته کوي،
مفهوم راژباړي،
مفهوم راژباړي ته په خبره پوي په خپل ژبه درته وایي. او ځینې داسې دي چې هغه ټکی پټکی ژباړي کوي، او هغه به لوی مسله ده چې هغه بل چا چې کتاب لیکلی اکثر هغه خلیکوال نه بي چې دا پسې وژ خراب وژباړي به خسر
هغه نور پسې مشکل
نورم خراب شي. نو د انګلیسي کې یو دغه یو جمله ده وایي ټکی پټکی ژباړه چې څوک کوي لکه یو لیونه چې د بل لیونه خبرې ژباړي کنه. نو هغه داسې نو دا یو عموما د باز لیکلو ژبه سخته یې هغه داسې نه چې ټکی پټکی دی وکی، خو دا غو د لیکلو سټایل هم داسې دا که تاسو خپل لیکل کوي ممنونه سخت به کوي. ځینې به داسې چې هغه ژبه سره مشکل لري، او ځینې به داسې چې هغه زه ملګر ته مې چې هغه په دې ژباړه کې زرګري کوي کنه، هغه لفظونه تراشي او صفه کوي او خسته کوي او هغه نور څه وړاندې کوي. نو ته بند دغه کټګوري نه چې څومره چې ژبه تراشل کیږي څومره خکېږي هم دومره هغه کتابونه راخکېږي. نو موږ څومره وایو چې خښ خ لیکوال هم داسې موږ ویلو چې خښ باړون ما غمیرونه ټول دلته مملې کولای شو.
مننه. د ژباړه خو یو داسې لمړیتوب دی چې اوس موږ یعنی بيخي اړتیا ورته لرو. کو غواړو چې موږ ژبه ژوندۍ پاتې شي ژباړه باید وګو. خو یو شمیر ژباړون کې بیانو په دې مصروف دي چې غوی ناولونه راژباړي یا مثلا لنډې کیسې راژباړي یا ځینې نور داسې سیزونه چې هغه تخلیقي ادب وي. د دغه ادبیاتو راژباړل زموږ ژبې ته یعنی څه ګټه به ورته ولري نسبت هغه کتابونو ته چې هغه علمي کتابونه دي زموږ اړتیا ورته زیاته.
د یو بل بحث چې کېدای شي زه یو کتاب باندې کار کوم هغې کې زراو پاروم هغې ته زه د ژباړې مرکزونه وایم. هغه دا ده چې اول خدای سوی شو ژباړه یو تخلیقي اثر شو، هغه اثر چې هغه ادبي ارزښت هنري ارزښت لري، دغه ژباړه لري هغه د علمي ارزښت لري، خو یوازې په هنري ارزښت باندې تاسو خبره وکړله. د کې اوس موږ دا وایو چې مثلا موږ د پښتو ناول پاتې شباران دي دا موږ انګلیسي ته اړو، نو کېدای شي په انګلیسي کې ډیر ضعیف ناول شي ځکه د سالک صاحب کومه ژبه چې په پښتو کې دا خو په انګلیسي کې موږ نشو پیدا کولای. او بل د دې کتاب ارزښت چې د دې ژبې ښکلای ارزښت دی، هغه د داستان جوړښت ارزښت دومره نه لکه څومره چې ژبه ښکلې ده. نو بیا زه دلته هغه د ژباړې د مرکز خبره چې کوم هغه دا ده چې ته به په کوم شي باندې تمرکز کوې. داسې اثر چې ته ژباړې نو تاول دا معلوم کړه چې د دې ارزښت په چی شي کې دی، بیا ته تمرکز په هغه باندې وکړه. دویم مرکز موږ ته د ژباړې هغه د فکر دی. ځینې داسې کتابونه دي چې هغه د ژبې ارزښت دومره نه لري، خو هغه کې فکر ډیر لوی فکر پروت دی. مثلا بینوایان یا بیوزلان چې پښتو ته راغلی ان دا په نړیوال بازار کې د دې کتاب ارزښت نه دی چې د ژبه خدای د ارزښت داغه فکر دی چې دوی وړاندې کړی دی. نو دا کتاب موږ ته فکر پکار دی. نو د داسې کتابونو راژباړل که ژبه ډېره خوندوره هم نه وي هغه فکر موږ ته مهم دی، هغه باید راشي. او ټول نه ایډیل حالت خو دا دی چې هم ژبه خوندوره شي هم فکر خوندور شي. نو زه داسې فکر کوم چې ډېر تمرکز په هغې اثارونو دی پکار چې د هغه ژبه خوندوره وي، چې د هغه هنر په ژبو الفاظو کې، بلکې هغې باندې ډېر کوشش پکار دی چې د هغه ایډیا خوندوره وي او د هغه فکر خوندور وي، ځکه موږ هغه شی سلامت را رسولی شو، ژبه سلامت نه شو را رسولی.
پخوا په پرتله اوس د ژباړې په بازار کې څه تغییر راغلی؟ آیا خشوی که نه؟
ډیره زیاته خشوی ده. زه دا خبره د ځینو شواهدو د مخې کولی شم چې په ژباړه کې انشاءالله د اردو نه مخکې روان یو، ځکه یو وخت داسې و چې موږ به اردو را ژباړله. اوس داسې حالات ده چې ډېر کتابونه چې اردو نه لري موږ لګیو هغه کتابونه باندې کار کوو، حتی ځینې داسې کتابونه چې فارسی نه لري موږ لګیو هغه پښتو کوو. نو هغه پرتلو کې موږ د اردو نه خشوی یو، د فارسی سره سیلی نه شو کولی، ځکه هغوی ډېر زیات منظم کار د دې لپاره کوي. د پخوا په پرتله ډېره زیاته خشوی ده. ځینې ژباړون کې داسې دي چې همدا د ژوند وسیله ګرځېدلې ده، په دې باندې ژوند کوي، د دې نه یو مالي سرچینه لري، بل داره چې لوستونکي ډېر شوي دي. او یو ډېره ښه خبره چې دغه زموږ په پښتنو کې دا ده چې موږ اکثره دا وایو چې زموږ خلک د خلکو قدر نه کوي، خو په اوس وخت کې د چا ډېر زیات قدر کیږي. یعنی دا زما خپله تجربه ده، هغه لیکوال او ژباړون کې دي چې په ټولنه کې ډېر زیات په درناوي ورته کتل کیږي، د هغوی کار ته خلک درناوی لري، او دا هغه انګېزه ده چې دا نور ډېر کار ته هڅوي. نو زه فکر کوم د ژباړې د دغه ډیر خروان دی حرکت ډیر خروان دی اوس وخت د ډیر رسیدلې چې موږ پکې چانو کو چې څوک به جباړیو کې څوک ونه کې چې شهره اوس بړو چې شهره ونه
بړو اوس به جباړه هغه علمی خو خپل کې او کوم اصول او قواعد او د چورته ټاکل
دغه هغه به سپام کې ونه لسی کې هغه اول فیس داس یې غاول پړاوغه ته برین سټارمینګ
بالکل
اغه معنا دا چې تاسو چې مخ ته راځی ته ژباړه یوه چې مخ ته درځی ته وایي نو اغه سټیج نه مونږ وته ځکه ارڅه ارڅه وژباړل اوس په دې سټیج کې چې مونږ طبقه بندي وکړو چې شته ضرورت لرو چې شته
ټول نظم څه غواړي امر روان څه غواړي
نو لکه زما خپل تجربه دا ما یو وخت نه ولم ترجمه کړی دی خو اوس یوازې په مارکیټینګ کې او په لوی برخه کې یوازې په بزنس کې کار په کاروبار کې کار کوم یعنی بازار موندنه او په لوی کې کاروبار کې برخه کار کوم د دې نه نو زما کې ډیر زیات ریلیټس مکتسب ریلیټس د دې نه نو زه نو د دې معنا دا چې یو وخت زپاغه حالت کوم چې خالی ماویل چې اسکار شو دغه سه حالت رسیدل چې نارته نه کیږي اوس باید موږ دې ته وګورو چې څه
پکې اوس ارتیا باید درک
اوس باید اول ارتیا درک شو به دا وګورو چې هغه ارتیا د پر موږ سره سل کتابونه پراته رسل وړه نه شو بړل پاره چې بټول نه خو انتخاب نو دا سه حالت رسیدل چې موږ اوس مجبور نه یو چې ارته درش بلکې موږ دا توان لرو چې موږ په لسو کتابونو کې یو انتخاب کوو غره اوس کوو
الماس خانم د کوزی پښتونخوا هغه وتلی انزورګر ده چې هنر یې په لری او بری پښتونخوا کې ځانګړي مینوال پیدا کړی دي الماس خانم افغانستان ته راغلی ده هغه وی چې له انزورګری سره یې له ماشومتوب مینوه خو په دې نه پوهیده چې هنر به یې دومره مشهوريږي په فنکار برخه کې هیلی اسد له الماس خانم سره د هغه په ژوند او فن خبرې کړي
فنکار
زمانو الماس خانم دے ملکن درگئی حریان کوٹ کلی سرا علاقہ لرم په یو لسم جماعت کې سبق وایم د سبق ترڅنګ شاعری کوم انزورګری کوم او د دې ترڅنګ په غلبیلو باندې هم انزورونه جوړوم پغلبیل چې زه عکسونه جوړوم د دې تقریبا یو کال کېږي او شمیره یې ماته نه ده یاده خو هغه مشران زمونږ هغه کسان کوم چې د زمونږ ټولنې د پاره کار کوي او یو مثبت جدوجهد روان کړی وي د هغه شخصیتو انځورونه جوړوم
مثلا مهم انځورونه کوم نشته
یادي مهم انځورونه کې ما د باچا خان بابا انځور جوړ کړی دی د شاه غازی امان الله خان بابا انځور مې جوړ کړی دی د ولسمشر اشرف غنی بابا د ډاکټر نجیب الله او خان شهید داس دې ترڅنګ نور چې کوم زموږ ملي مشران دي د ټول انځورونو ما جوړ کړی
تقریبا څومره وخت کې یو عکس جوړې په غلبیل باندې کارونه مصرف څومره دی بیا څومره وخت نیسي دغه یو انځور
په غلبیل چې ځان جوړ جوړوم وخت کم نیسي خو د هغې هغه کم اسطوري وي هغه ډېر واړه واړه وي دا سره نظر متاثره کیږي ډېر زیات نو نه غواړم چې په یو ځای کې ځان ستړی کړم او بیا هغه ماته خوند نه راکوي نو ځکه لږ لږ شیبه پس پکې ذکر کوم چې هغه انځور هم ډېر زیات ښکلی راشي او زما هغه توجه ورته هم هغه شانتی وي او د مصرف پی ډیر نه راځي ځکه چې عام وړۍ د کم چې مونږه کورونو کې استعمالو اکثر کې د زنانه بنینونه او کالی ګنډي هم دغه وړۍ ده او په دغه سره انځورونه جوړوم دا سی هنر ما چرته نو لیدلې او لومبنه انزور هم ما په غلبیل نو جوړ کړي لومبنه انزور ما په کپڑا باندې جوړ کړي وو داغه نه پس زما غلبیل طرف ته خیال راغلو په غلبیل چې ما انزور جوړ کو هغه هم ډیر زیات خپل راغلې ای نه پس ما وی چې خپل هنر ته ود ورکم نو ځکه ما په غټو غټو چانونو باندې انځورونه جوړول شروع کړل خو اوله کې به ما په دوه رنگا سپین او تور چې هغه ته سټینسل تصویر وای هغه انځورونه به ما جوړول خو اوس ما خپل هنر ته نور هم ود ورکړی د نو مختلف رنگونو کې د رنگونو چې کم کمبینیشن وي په هغه کې ځان انځورونه جوړوم او لومبنه کوشش مې د مشر حمید کرزی صاحب په انځور وکړم نه انځورونه زه هغه قسم انځورګري نه کوم چې هغه خرچ والا زه د خپل قومي اتلانو انځورونه جوړوم چې باید هغوی ونازول شي او کم چې خپل ژوندینه نه دی نازول شي وی هغه ته هم ځانونه جوړوم او کم چې وس کار کوي د زمونږ د معاشري لپاره او ان شاء الله که وخت میلا او شو هغه ته نو زباوی ته په خپل لاس ته ځانونه ډالې کوم
راتلن کې پلان یې څه دی راتلن کې به څه کوي
تر اوسه هم ما په خپل هنر کې ډېر زیات بدلون راوستو او مخکې هم اراده لرم چې نور بدلون هم پکې راولم تعلیم چې کوم دی هغه ما ته لږ مشکل ښکاري ځکه چې د دې ما ته هیڅ مستقبل مخکې نه ښکاري او خو د دې هنر چې کوم دی خاص اهمیت په دې علاقو زموږ په معاشره کې نشته دی نو مخکې به سوچ کوم که طب طرف ته لاړم او که استاد طرف ته لاړم
درنو ماشومانو اوس نو ستاسې د کیسې وار راغلی تمنا واحدی راغلی او ساسو لپاره یو ځانګړی او خوږه کیسه راوړی ده دا کیسه د کتابونو په اړه ده راځي چې دا کیسه په ګډه واو او کلمه چې واوري ده بیا به خپل نورو همزولو سره شریک کړو
زرپانا و نو په یو کلی کې یو هلک و دغه هلک چې نوید نومیده ډیر شوخ او لاپروا و هغه به همیشه خپلو کارونو او درسونو کې لټي او تنبلي کوله ګیر د ورځ به کوسه په کوسه لالهاند او سرګردانه ښکته پورته ګرځېده او تل به یې په کوسه کې د نورو ماشومانو سره جنګونه کولې هسې خو به هره ورځ د ښوونځي په نوم له کوره ووت خو ډیر وخت به یې ځان له ښوونځي پټاوه خو کله چې به ښوونځي ته لاړ بیا هلته هم چا درې ورځ نه درلودله په ټولګي کې به یې دومره شوخي کوله چې له ځانه سره یې نور هم له درسه وایستل د خپلو ښوونکو خبرو ته یې سم غوږ نه نیوه کورنۍ دنده یې هم نه ترسره کوله او په ښوونځي کې یې چې ښوونکي ورته کتابونه ورکړي وو هغه کتابونه یې همداسې ښوونځي ته وړل او بیرته راوړل او دا کتابونه یې همداسې نوي جدید پاتې وو دی خو به درس نه ویل نو ځکه یې کتابونه هم نه زړېدل د نوي ټول فکر او اوښ یې لوبې او ساتیري ته وو د چا خبره یې نه منله مور یې هم ورنه ډېره په عذابه وه خو ورځ نه یو ورځ وه چې نوید په کوسه کې له خپلو انډیوالانو سره ډېرې لوبې وکړې او ډېر ستړی شو کله چې ماښام کور ته راغی نو مور یې د ماښام ډوډۍ چمتو کوله نوید خپل مور ته وویل مورې زه ډېر وږی شوی یم ما ته ډوډۍ زر تیاره کړه مورې ورته وویل ښه ده زویا اوس تیارېږي ته کوټې ته لاړ شه چې ډوډۍ تیاره شوه زه یې درته راوړم نوید هم لاړو کوټې ته او هلته یې په یو نرم توشک چې مور یې هماغه ورځ جوړ کړی وو ځان یې واچوه د خپل د مور په تمه وو چې ډوډۍ ورته راوړي نو په دې وخت کې نوید چې په کوسه کې ډېرې لوبې کړې وو او ډېر ستړی شوی هم وو په دې نرمه توشه کې چې ځان واچوه خوب یوړو نوید په خواږه خوب ویده وو چې خوب یې ولید چې دی په داسې یو ځای کې ناست دی چې هلته هیڅوک هم نشته خو له یوه ځایه د چغو او ژړا غږ راځي نوید چې غږ واورېدو نو غږ ته نږدې شو او پوښتنه یې وکړه چې ته څوک یې ولې ژاړې د ژړا غږ نورم ور زیات شو نوید نورم ژړا ته ور نږدې شو بیا یې هم ورباندې غږ وکړ ای ته څوک یې ولې ژاړې نو یو ځل یې واورېدل چې زه ستا کتاب یم نوید ډېر وارخطا شو چې زما کتاب څنګه کېدای شي زما کتابونه خو په کور کې دي او کتاب خو بیا خبرې نشي کولی نوید بیا پوښتنه وکړه ته نو بیا ژاړې ولې کتاب یې ورته وویل زه د ستا د لاسه ژاړم زما تا ته ژړا راځي زه تا ډېر مجبوره کړم چې په خبرو راشم او زړه دې نور راته ډېر پتنګ کو نور نو مجبوره شوم چې په چغو چغو وژاړم نوید ډېر حیران شو د خبرې چې واورېدې او بیا یې پوښتنه وکړه چې څه خبره ده ما داسې کوم کار کړی دی چې ته مې ژړا ته مجبور کړی یې کتاب یې ورته وویل ته ډېر بیکاره هلک یې نه د چا خبره منې او نه د په ځان او نه په ما د زړه سوځي تا یوه ورځ هم زما مخ نه دی خلاص کړی چې د مانه یو څه زده کړې او زه په راتلونکي کې ستا په درد دوا شم زه خو اوس د ستا په نظر کې نه راځم ما نه ګټه نه اخلي خو زما در باندې زړه درد کوي کله چې لوی شي د ستونزو مشکلاتو سره چې مخ شوې بیا هغه وخت زما قدر درته راځي
خو هغه وخت به بیا درنه تیر وي، بیا هیڅ هم نشي کولای. که غواړی چې راتلونکي کې د ستونزو نه خلاص شي، نو هیله ده ما نه ګټه واخله، زما نه یو څه زده کړه، زه ستا ښه ملګری کتاب یم. په دې وخت کې مورې نوید ته غږ وکړو او د خوبه یې ویښ کړو. کله چې نوید د خوب نه پاڅېدو نو ډېر وېرېدلی او د خولو نه ډک شوی و. مورې پوښتنه وکړه چې زوی جانه، ولې داسې خولې خولې یې، ولې داسې رپېږي؟ نوید خپل مور ته دا ټوله کیسه وکړه چې خپل کتاب مې په خوب ولید او ما ته یې داسې خبرې وکړې. کتاب مې ډېر ژړلې، هغه هم زما د لاسه یې ژړلې. نو مورې ورته وویل چې ما خو تا ته اول نه دا خبره کړې وه، خو ته د چا خبره نه منې. ما خو تا ته تل ویلي دي چې درسونه دې ووایا، ښوونځي ته ولاړ شه، د ښوونکي خبرو ته دې غوږ شه، لوبې هم وکړه، د ملګرو سره د ساتیری هم وکړه، نه دا چې له تا څخه د درسونه او ښوونځی پاتې شي. نوید چې د کتاب او مور خبرې واورېدلې چورت کې لاړو. بیا یې خپل مور ته وویلې چې زه وعده کوم وروسته له دې په درسونو کې کوښښ کوم او د بې ځایه لوبو سره خدای پاماني کوم، تر څو مانه مې مور، ښوونکی، کتابونه او ټول خلک خوشحاله وي او زه کولی شم یو څه د ځان لپاره زده کړم. نوید دا وعده وکړه او په خپل وعدې ولاړ هم و. څنګه یې چې ویلي وو همداسې یې وکړل او ډېر هوښیار هم شو، په هر چا باندې ګران هم شو. نوید په کم وخت کې په ښوونځي کې ډېر پرمختګ وکړو. دغه پرمختګ هم نوید ته خوشحالي ورکړه او هم نورو خلکو ته.
تیرونی د پښتو فلمونو د لومړنی سندرغاړي استاد هدایت الله د مړینې لومړنۍ تلینو، هغه د پېښور راډیو د لومړنیو سندرغاړو له ډلې و چې په ژوندۍ بڼه به یې په راډیو کې سندرې ویلې. استاد هدایت پښتو ژبې ته سلګونه سندرې په میراث پرېښي چې لای هم د هنر مینوال د هغه په سندرو خپله هنري تنده خړوبوي. راځئ مریم توخی ته غوږ شو چې د استاد هدایت الله ژوند ته تم شوي.
د پښتو موسیقۍ د دغه وتلي هنرمند غږ تیر کال د سپتمبر په 28 نیټه د تل لپاره ټپ شو. استاد هدایت الله د پښتو فلمونو لپاره دومره مشهوري سندرې ویلي چې شاوخوا 40 کال وروسته لا هم د پښتنو په شونډو زمزمه کیږي. نوموړی د 9 کالو په عمر لیوی اوګدی ناروغي وروسته په پېښور کې تیر کال مړ شو او په مړینې یې ګڼو فرهنګ پالو او هنرمندانو خواشینی څرګنده کړه. خو د هغه په مړینې د هغه هنر مړ نه شو او لای هم مینوال اوري. استاد هدایت الله په 1970 میلادي کال د پېښور سره نږدې په ډاګ بي سوت سیمه کې زیږیدلی و. د خپل ژوند زیاته برخه یې په پېښور کې تیره کړې وه. پوره 2 کاله یې د ناروغۍ پر بستر تیر کړل. هغه د پښتو ژبې سلګونه فلمونو لپاره سندرې ویلې وې او ځینې سندرې یې دومره مشهورې دي چې ځوان سندرغاړي یې اوس له نوې موسیقي سره وایي. استاد هدایت الله کلونه وړاندې له امریکا غږ سره په یوې مرکې کې ویلي و چې ده به اول ناتونه ویل او د وخت په تیریدو په خپلې ګاونډۍ مین شو او هغې پیغلې ترې د سندرو ویلو غوښتنه وکړه او هماغه و چې د خپلې مینې لپاره یې په سندرو ویلو پیل وکړ. له دې وروسته استاد هدایت الله په پېښور راډیو کې سندرې وویلې او دومره مشهور شو چې د فلمونو جوړونکو ترې د سندرو غوښتنه وکړه او هماغه و چې د پښتو اولنی فلم یوسف خان او شیربانو لپاره یې سندرې ثبت کړې. خو د لسګونو میلیونو پښتنو دا مشهور هنرمند چې خلکو یې هنر خوښ کړ، مینه یې ورکړه، بیا د ژوند داسې پړاو ته ورسېد چې چا یې پوښتنه هم ونه کړه. هغه د ژوند وروستۍ شپې ورځې په ډېر غربت کې تیرې کړې او حتی د علاج لپاره یې هم څه نه لرل. د استاد هدایت الله د مړینې یو کال پوره شو خو هنر یې لا هم ژوندی دی او مینهوال یې په ځانګړې علاقې اوري. د استاد هدایت د مړینې د لومړي تلین د یادونې په پار د هغې یوه سندره اوري.
ستاسو
چلے ساتھ ہو